درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرخه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې زه اجمل انده میر احمد صافی سره یو ځای تاسو ته هرکلی وایم، او په دې هیله یو چې یو ښه خوشحاله او سوکاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو یعنی له همدې شیبې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.9 اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 1.5 اورېدل کېږي، او که انټرنټ لرئ بیا کولی شئ چې له ازادي رادیو .com څخه زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ. پایل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومنډوز واکونو 4 مړي تیر مقام له اب کمري ولسوالۍ څخه مرکز خلانه وتلېږدول شوي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په بزدلانه حملو سره دغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. او د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ورباندې لګول شوی. بشپړ خبرونه واورئ. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومنډوز واکونو 4 مړي تیر مخام له اب کمري ولسوالۍ څخه مرکز خلاینه ته لیږدول شوي. دا والی ویان نجیب الله د اتفر تیره شپه دغه خبر تایید کړ، خو د لیږدول شو اجسادو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. خو د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د خلکو
سپینګیرو په منځګړیتوب له طالبانو سره خبرې وشوې. هغه اجازه ورکړه شپږ سراشه ډوله موټرونه مو ورولېږل، او د 4 شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز سره ورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شول. د دوشنبې ناوخته کومنډوز واکونو د 4 سرخي الوتکو په مرسته اب کمري ولسوالۍ ته ولاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خو له طالبانو سره په جګړه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله 15 سرتیري وشل شول. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته وویل، د غزو واکونو له محلي ادارې سره په 9 همغږۍ دغه عملیات پلان کړي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کومنډو ځواک 9 غړي وژلي او 14 تنه یې اسیران کړي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په خپلو بزدلانه حملو سره د هغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. جمهور ریاست پرون په غزنی ولایت کې د 203 تن در قلي وردو د دریم لیوا د قومندان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وژل کېدو په عکس العمل کې دا خبره کړې. ډګروال مشتبه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ ته تللی و چې د وسلوالو په یوه حمله کې پرون وشل شو. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي، په دې حمله کې د مشتبه ترڅنګ 2 پوځیان هم وژل شوي او 4 ټپیان دي. ښاغلی کامرانی وایي حمله د ملي اردو په یونیفورم کې 2 کسانو کړي چې دواړه په ځوابي برید کې وژل شوي. د افغانستان جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د رئیس او تو کمشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل شوی چې دغه کمیسون د پخواني رئیس سیما سمر پرزای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی. په نوو کمشنرانو کې اسد الله یوسفی، بنفشه یعقوبی، محمد ایوب یوسفزای، سید احسان خلیق، شبنم صالحی، شکر الله مشکور، محمد نعیم نظری او رازیا سیاد شامل دي. یوې نوې کمشنر شبنم صالحی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل، دوی به هڅه وکړي ځینې نیمګړتیاوی لري کړي.
موږ په دې باور یو چې دا نوي کمشنران به وکړای شي. پخواني کمشنران راپاتې اهداف هغه ته تداوم ورکوي. ځینې نورو برخو کې چې ځینې نیمګړتیاوي شته هغو ته به دوی زیاته توجه وکړي.
جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې د وروستیو بدلونونو د اصلي علت په اړه څه نه دی ویلي. دا ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ورباندې لګول شوی. د پاکستان پوځي محکمې په 2010 میلادي کال کې ګلب هوشان صدیر جادو ته د مرګ سزا اعلان کړي. د مرګ دغه سزا مسله په هندوستان کې د چارواکو او خلکو د غوسې سبب شوه. هندوستان د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وکړه او استدلال یې کړی چې پاکستان د جاداو له حقونو سرغړونه کړي. هند ویلي پاکستان اجازه نه ده ورکړې چې د هند د کنسلګرۍ چارواکي له دغه هندي وګړي سره وګوري. پاکستان بیا وایي له هندوستان د دوه اړخیز تړون له مخې مجبور نه دی هغه کسانو ته چې د جاسوسۍ او ترهګرۍ په شک نیول کېږي ډیپلوماټیک همکاري برابره کړي. خو د عدالت نړیوالې محکمې پرون تایید کړه چې پاکستان د ژنیو د کنوانسیون له مخې د جاداو له حقونو سرغړونه کړې چې هندي ډیپلوماټانو ته اجازه نه ده ورکړې له هغه سره وګوري. د ماليزیا هوایی شرکت د وی الوتکې د سقوط په پیخه کې د وشل شو د کورنۍ غړو او خپلوانو یې پرون د غمون کې پیخه د کال د پوره کېدو په مناسبت یاد غونډه وکړه. د مسافر وړونکو الوتکه د 2014 میلادي کال د جولای پر 18 مله امستردام څخه کولالمپور ته روانه وه چې د اوکراین د روس پلو بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمه کې په الوتکه ضد مسایل وویشتل شوه. په هغه پیخه کې 298 کسان ووژل شول چې په هغو کې 193 تنه د هالند وګړي وو. پرون د وژل شوو د کورنیو په لسګونو غړي او خپلوان د امستردام هوایي ډګر ته څیرمه د هغه یادګاري څلي په خوا کې راټول شوي وو چې د دې پیخې د وژل شوو په یاد جوړ شوی دی. د آزادې اروپا آزادې راډیو په اوکراین کې له روس پلو بلتون پالو غوښتنه وکړه چې بلاګر ستانیسلاو اوسیف خوشی کړي. دغه بلاګر د 2018 کال له جولای میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې توقیف کړي. اسیف له آزادې راډیو سره هم قلمي همکاري درلوده. د 2018 کال په جون میاشت کې نادره کړو. او ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو پروګرام استلې غیر عادلانه بللې او غندلې ده. د امریکا دا پریکړه د ترکیه لخوا له روسیې څخه د استلور سبب په نوم د توغندیو په دفاعي سیستم پورې تړاو لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي چې دا یو اړخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه په منطقي دلایلو ولاړه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه امریکا ته بلنه ورکړې چې له دې تیروتنې د تیر شي ځکه د دوی په وینا دا به د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته سخته ضربه ورکړي. دوستانو خبرونه مل ازاده راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړي زموږ په ویبپاڼه کې ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وی په میدان وردګ کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,000 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د افغانستان جمهور ریاست تیر ماښام د بشري حقونو خپلواک کمیسون د مشر او اتو کمشنرانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارل کېدو خبر ورکړ. د یوې نوې ټاکل شوې کمشنرې شبنم صالحي سره مرکه لرو. یو شمیر افغان خبریالانو د خبریالانو د ملاتړ صندوق پر فعالیتونو توندې نیوکې کړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. د امریکا دفاع وزارت په یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور یو لوی ګواښ دی. وختو دا مسلام څیړو. همدارنګه به دا هم واورئ چې امریکا ولسمشر په پاکستان کې د لشکر طیبه د مشر د نیول کېدو هر کړی کړی. د ژوند رنګونه او نړیوالو رسنیو ته کتنه هم په دې نیم ساعت کې خبرې کړي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وی په میدان وردګو کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,000 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. د ادارې په خبره دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکوونکي اوس خلکو ته د پخوا په څیر روغتیایي خدمات نه وړاندې کوي. خو د طالبانو یو ویاند ادعا کوي چې دغو کلینیکونو ته د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده متوجه. سالم احمد صالح پرې رپورټ لري.
که څم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وي په میدان وردګ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې روغتیایي کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم خطر نه دی پیښ، خو دغه کمیټه وایي چې تر پرون ماښام پورې کلینیکونه لا هم تړلي پاتې وو. سویل شاین پرون ازادي راډیو ته ویل چې دغو کلینیکونو ته د دوی لخوا کوم مشکل نه دی پیښ، خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل د دوی کلینیکونو تر پرون نا وخته پورې فعالیت نه درلود.
مازیګره پورې دغه 240 کلینیکونو هیڅ نه و د صحي خدماتو د ارزې فعالیت نه درلود. او صد ډول باندې د ورځې 15,000 ناروغان د صحي خدماتو ته د لاسرسي نه محرومیږي، او په دې کې البته میندې او ماشومان هم شامل دي. نو که دا وضعیت دوام وکړي کېدای شي چې ډېر مرګ و میر رامنځته شي.
شغلی فهیم وایي د دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکوونکي اوس په میدان وردګ کې د پخوا په څیر صحي خدمات نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل هیله شوولې چې په میدان وردګ کې به وسلول طالبان د دوی د روغتیایي کلینیکونو فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کلینیکونه تیره سه شنبه تړل سوي دي. دغه دوه څلوېښت کلینیکونه چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دي او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ملاتړ کوي وروسته له هغې تړل کېږي چې په دایمی رداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پرته لسمه حمله وسوه. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي وو په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤول هم شامل وو. خو د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ تیره جمعه د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړل. دغه ادارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. تر دې مخکې د وسلولو طالبانو یو ویاند ویلي و چې دغه روغتیایي کلینیکونه دوی تړلي دي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دغه کلینیکونه یې ځکه تړلي چې د هغو ملاتړ ادارې یعنی د سویډن کمیټې په دایمی رداد ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. په میدان وردګ ولایت کې ځایي اوسیدونکي وایي د کلینیکونو تړل کېدو عمدتاً دوی ته زیاتې ستونزې پیښې کړي دي.
په رپورټ کې مو اوریدل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په میدان وردګ ولایت کې لا هم د دوی دوه څلوېښت روغتیایي کلینیکونه تړلي. د دې ادارې په خبره د ورځې 15,200 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. دا کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې د تیرې سې شنبې راهیسې وتړل شول. دا څو افغانانو نظرونه به واورو چې له ازادي راډیو سره په تماس کې د دې موضوع په اړه خبرې کړي.
ملنګ مجاهد یې مخوس نه په افغانستان کې کلینیکو ته سي هغه خلک سي چې را پکړ کې د یو پکټ روپۍ قیمت نه لري. هغه خلک نه لري سي غاټ غاټ خلک چې کلینیکو ته راولي ته خو موږ را کم بيواسه د کاس هغه خلک چې کړ کې یو پکټ پیسو کې ما د غریب خلکو زین نه ده به خصوصا نه د افغانستان د غریب خلکو کړی نه دي. کلینیک د طالب مو راځي کلینیک ته یو عام سړی راځي کلینیک مشمان لویان راځي په دا کتر کې سي په کوم یو
لري هغه ته هم سہولت سره خپل ځایونه لري. هغه په خارج تکلای شي د ابتدایي کوای شي خپل ځاګړان لري خپل د ابتدایي ور خرڅ لري. ډیر ځان سره چیږي هغه ملکونو سره چیږي چې هغه دیوز دي هغه په محل کې وسیږي هغه لري وسیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوې خبرېږي. د غزنی په کرباغ ولسوالۍ کې په وسلوال برید کې د درېمې پلې لواء قومندان په ګډون وو تنو تمر شو بلا وختي. حبیب الرحمن تاثیر پرې ریپورت لري.
دا ولایت شورا مرستیال وای په دغه برید کې په غزنی کې د درېمې پلې لواء د قومندان ډګروال عبدالمبین محبتی په ګډون درې تنه وژل سوي او څلور نور ټپیاندې. امان الله کمرانی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې وروسته شاوخوا دوه نیمې بجې افغان او بهرنیو ځواکونو دغه ولسوالۍ ته د امنیتي ارزونې په موخه سفر کړی و چې دا پېښه رامنځته سوه. دی زیاتوي کله چې له غونډې څخه وروسته الوتکه پورته کېږي نو د ګودام له سره د ملي اردو دوه تنه سرتېري پرې ډزې کوي. په برید کې د درېمې پلې لواء قومندان وژل سوی د هغه ساتونکی پی سوی خو د دې تر څنګ درې تنه بهرني سرتیري چې تر اوسه پورې یې د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي وشتل سوي دي. کامرانی زیاتوي وروسته بلې الوتکې د ګودام پر عسکرو برید کړی دی چې دغه دوه تنه پکې وژل سوي دي. دی وایي کېدای سي په دغه برید کې نورو کسانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي وي خو کره معلومات لا نه دي ورکول سوي. دا غزنی ولایت امنیه قومندانۍ او د ولایت د مطبوعاتو څانګې له څه ویلو څخه ډډه کوي. بلور ته وسلوال طالبان د دغه پیښې پړه پر غاړه مني او وایي دغه برید د دوی یو نفوذي کس ترسره کړی دی. ذبیح الله مجاهد په دې اړه رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلی دی چې په دغه برید کې یې د لیوا قمندان تر څنګ څلور تنه امریکایي سرتیري او دوه تنه کمانډویان هم وژلي دي.
آزادی خبری مجله اوري. دوستانو زموږ غږ آزادی راډیو نه اوري. اوس به راشو دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته پام کړی دی او د دوی له قوله یې لیکلي دښمن یې د پسونو غوندې وژني. د دې راپور په سر کې لیکل شوي چې د افغانستان د جګړې نږدې اتلس کاله کېږي چې د درو امریکایي ولسمشرانو د دورو پر مهال میلیاردونه ډالر ورباندې مصرف شول او ډیرو کورنیو ته زیان اوښتی دی. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه تر ټولو زیات تلفات په تیرو پنځو کلونو کې د افغانستان ملي پولیسو او افسرانو ته اوښتي چې شاوخوا 15,000 دي. د نیویورک ټایمز په وینا ښایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ګډون د دې هېواد تر 15 میلیونه زیات نفوس د برخلیک په اړه سلګونو متر لیری په دوها کې پریکړه وسی. د نیویورک ټایمز په لیکنه امریکا او طالبان هڅه کوي چې په قطر کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یو توافق ته ورسیږي. په دې مقاله کې له لسو افغان پولیسو او سرتیرو سره خبرې شوي او هغوی ټولو د خپلو همکارانو د وژل کېدو په اړه ویلي دي. مقالې په بغلان ولایت کې د ملي اردو د 15 کلن افسر عبدالبشیر نبرت له قوله لیکلي چې وایي په جګړه کې یوازې د ده شاوخوا 300 همکاران وژل شوي دي. په کندهار ولایت کې د پولیسو یو افسر موسا خان نیویورک ټایمز ته ویلي چې دوی مخکې پر پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ډیر اتکا کوله. دغه افسر په کابل کې له یو شمېر مشرانو ښه زړه نه لري او وایي د افغانستان ملي پولیس تل د جبهې په لومړۍ کرښه جګړه کوي خو تجهیزات یې کافي نه دي او په ټوله کې دښمن دا ځواکونه د پسونو غوندې وژني. د نیویورک ټایمز په وینا په داسې حال کې چې له طالبانو سره خبرې سوي د اردو او پولیسو سرتیري او افسران له طالبانو د غچ اخیستلو په توګه د خپل زړه درد وایي. وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د طالبانو د حملو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرو هم په افغانستان کې د طالبانو د حملو مخه نه ده نیولې. مقالې د جولای میاشتې د 8 نیټې بمې حملې ته کتلې چې په نتیجه کې 14 کسان وژل شول او 380 ډېر ټپیان شول. د مقالې لیکوال لیکي چې د خبرو او وژلو دریځ د طالبانو د باور انعکاس دی چې ګواکې دا مذاکرات یوازې د دې لپاره دي چې امریکا په تدریجي ډول له افغانستان خپل ځواکونه ایستل غواړي. وال سټریټ ژورنال د طالبانو هم دې باور ته په اشاره وایي چې امریکا باید ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې لغوه کړي او هغوی ته وښيي چې یوازې له افغانستانه وتل د امریکا هدف نه دی بلکې په دې هېواد کې د سولې یو توافقي هدف دی. په مقاله کې راغلي طالبان یوازې یوه استبدادي ډله ده او له همدې دریځې په افغانستان کې تر 2001 کال مخکې واکمني کړې ده. د مقالې په باور طالبان له امریکایانو سره د سولې د تړون تر نوم لاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي او په همدې حال کې په هېواد کې دننه او پاکستان کې له خپلو پټنځایونو پلانونه جوړوي چې څه ډول ټول افغانستان ونیسي. د مقالې په پای کې لولو تر هغه وخته چې امریکا داسې ښکاري چې په بیړه له افغانستانه د وتلو په فکر کې ده د بریا امکان به ډیر کم وي. نو ځکه د وال سټریټ ژورنال په وینا امریکا باید له طالبانو سره د خبرو په لغوه کولو سره پر هغوی فشار راوړي چې له افغان حکومت سره مخامخ د سولې په خاطر خبرې وکړي.
د افغانستان جمهور ریاست تیر ماښام د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مشر یوه تیو کمشنرانو پر ځای د نوو کسانو د ګمارل کېدو خبر ورکړی. د نوو ګمارنو له مخې میرمن شهرزاد اکبر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو پر خپلواک کمیسیون انتقاد کیږي چې په افغانستان کې د بشري سرغړونو او جنایتونو په افشا کې لاسم اقدامات نه دي کړي. صالح محمد صالح له نوي ټاکل شوي کمشنر شبنم صالحي سره مرکه کړي. په پیل کې پوښتنه ځینې کړي چې د نوو ګمارنو له مخې کوم کسان د نوو کمشنرانو په توګه ټاکل شوي.
نه تنه د حقوق بشر د کمشنرانو په توګه وټاکل شو. میرمن شهرزاد اکبر د رئیس په توګه او څلور میرمنې وي مجموعا په دې کې 15 نارینه وو. په میرمنو کې شهرزاد اکبر، راضیه سیاد، شبنم صالحي او بنفشه یعقوبي. په نارینه وو کې محمد ایوب یوسفزی، اسدالله یوسفی، نعیم نظري، سید اسام خلیق او شکرالله مشکور. دغه متنه د حقوق بشر د کمشنرانو په توګه معرفي شو د ولسمشر لخوا.
دغه تغیرات به تاسو څه فکر کوئ چې څومره مرسته وکړي په افغانستان کې د بشري سرغړونو مخنیوي کې دغه راز د جنگي جنایتونو د افشا کولو په برخه کې
کښې حقوق بشر کمیسون لغه تلسلام تاریخ سرچلوي ډېر زیات لاسته راوړنې درلودې. او هغه کسان لومړي کمشنران هغه کسان چې دغه بشري حقوق مفاهیم په افغانستان کې عام کړو، ولې هغه د هغوی د دورې په ختمېدو سره به دغه نوي کمشنران زموږ تمه دا ده چې خودی خود رسنی لحاظه ځوان دي او بل دا ډېری د حقوقو متخصصین دي، د حقوقو مفاهیمو باندې د بشري حقوقو په کړنلارو په دې باندې بله دي، او ډېری داسې بهرنیو هېوادونو کې زده کړې کړي دي او تجربه او تحصیلات په دې برخه کې تخصص لري. موږ په دې باور یو چې دا نوي کمشنران به وکړای شي پخوانیو کمشنرانو راپاتې دا هغه ته تداوم ورکړي، او ځینو نورو برخو کې چې ځینې نیمګړتیاوې شته هغو ته به دوی زیاته توجه وکړي.
په افغانستان کې شکایت دا کېدی چې په افغانستان کې په تېرو څلورو لسیزو کې چې کوم جنایتونه سوي دي، په دې برخه کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سم راپور نه دی وړاندې کړی یا د ځینو راپورونو د خپرېدو په برخه کې اغېزناک کارونه نه دي کړي، اوس به تاسو څه کوئ؟
هوډ خو انشاءالله د بشر د حقوقو لغه ډېر ابتدایي حق نه او تر ټولو حقوقو موږ وکولای شو د هغه د عمولو دپاره، د هغوی د ثبت او درج دپاره، د هغوی د څخه د نظارت لپاره، او د هغوی د قضایي اقضایو ته رسېږي په کې ډېر زیات کار وکړو. ځینې ستونزې شته په دې برخه کې، د کمیسیون پخوانی چارواکو هم دا ستونزې درلودې. تاسو پوهېږئ چې افغانستان تر اوسه پورې په جنګ کې یو هېواد دی، داسې موږ تر اوسه پورې عدالت انتقالي په هغو هېوادونو کې تدبیقېږي چې هغه له جنګه راوتلي وي، ولې متاسفانه افغانستان هغه هېواد دی چې تر اوسه پورې په جنګ کې ده. نو ډېری فکر کوم چې دغه ستونزې به د نوي کمشنران تر مخه پرتې، ولې نوي کمشنران هوډ لري تر خپله وسه وسه په دې برخه کې هغه کوم صلاحیتونه چې دی د قانون ورکړي دي هغه به عملي کړي.
بلې، په ځینو نورو هېوادونو کې هم د بشري حقونو ډلو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سره په ځینو مسایلو کې د همکاري ژمنه کړې ده. مثلا د بلجیم د بشري حقونو کمیسیون په دې وروستیو کې آنلاین کمپاین شروع کړی، هغه کسان چې په افغانستان کې بشري سرغړونې کوي خلک کولی شي چې په آنلاین یا انټرنیټ د لارې خپل دوسیې درج کړي، اسناد او شواهد وړاندې کړي. تاسې به د دغو نویو کمشنرانو په مرسته چې تاسو په اکثر و بهرنیو هېوادونو کې زده کړې کړي دي، څومره به په دې برخه کې همغږي زیاته کړي د نورو هېوادونو د بشري حقونو د ډلو سره؟
په دانیو ټاکنو کې میرمن ډاکټر سیمه سمر دولت وزیر او مشاور د حقوق بشر په چارو کې په نړیواله برخه کې تیز و، یعنی د داسې یو وزارت او مشاوریت رامنځته کول به دا به لا موږ ته دا زمینه مفایده کړي چې وکولی شي له نړیوالو ارګانونو سره همکاري همغږي ډېره زیاته کړو. بلې خوا تاسې ګوري چې افغانستان د 15 کلن دوره کې هر وخت د کنوانسیون تطبیق نه نړیوالو ارګانونو ته گزارش ورکوي، او داسې افغانستان د بشر د حقوقو د شورا د ملګرو ملتو هغو ته گزارش ورکوي، او له نړیوالو سازمانونو سره تفاهمنامې او دغه فیصله همغږي او اړیکې لري، دو طرفه اړیکې دي. فکر کوم چې د داسې وزارت او مشاورت رامنځته کېده، او دا به ډېره زیاته مرسته وکړي چې موږ وکولای شو د هغو نړیوالو ارګانونو په مرسته هغه ناقضین د حقوق بشر چې د افغانستان د حقوق بشر کمیسیون نه سوی کولی لاسرسی ورته لري، هغه په بهر کې دي خاص مسولیتونه لري، د هغو سره په مرسته کې موږ وکولای شو د هغو قضیو ته رسیدګي وکړو.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نوې ټاکل شوې کمیشنری شبنم صالحي سره مو مرکه واورېده. اوس هم یوه سیمه ییزه مسله، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په پاکستان د لشکر طیبه په پاکستان کې د لشکر طیبه د مشر د نیول کېدو هرکلی کړی. سالم احمد صالح په اړه رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د هندوستان د ممبئی ښار د حملو اصلي طرح تر لس کلنې پلټنې وروسته په پاکستان کې نیول سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د حفیظ سعید موندل کېدل پر پاکستان د دوو کلونو د فشار نتیجه ده. د پاکستان د پنجاب ایالت یو چارواکي پرون ویل چې د لشکر طیبه ډلې بنسټګر او د هندوستان پر ممبئی ښار د 2008 د کال د حملو مشکوک طرح د ترورېزم په تور نیول سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو حفیظ سعید یو ترورېست ګڼلی، او د هغه پر سر یې د معلوماتو لپاره چې د سعید د محکومېدو سبب سي د 10 میلیون امریکایي ډالرو جایزې اعلان کړی و. امریکا له زیات مودې راهیسې پر پاکستان تور لګولې چې طالبانو ته یې خوندي پناه ځای ورکړې، ځکه یې نو پر اسلام آباد مالی او پوځي مرستې بندې کړې دي. امریکایي او هندي چارواکو پر حفیظ سعید تور لګولې چې پر ممبئی ښار یې د 2008 میلادي کال په حملو کې مرسته کړې وه. په هغه حمله کې لسو حمله کوونکو برخه درلوده چې پر دوو پرمختللو هوټلونو د یهودانو پر یو مرکز او د ریل ګاډي پر تمځای وکړه، او د دوی محاصرې 2 ورځې وخت ونیوه. په هغو حملو کې 168 کسان ووژل شول. د پاکستان د ترورزم ضد ادارې د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې د حفیظ سعید پر ضد یې 23 دوسیې او د هغه د همکارانو پر ضد یې 12 دوسیې پرانیستې دي. د ادارې پر دغو کسانو تور لګولی و چې د چندې ټولولو د پنځو ادارو په مرسته یې لشکرې طیبه ډلې ته پیسې ټولولې. حفیظ سعید چې تر دې مخکې هم د پاکستان لخوا نیول سوی او بیا د پاکستان د محکمو لخوا خوشې سوی، یو وار بیا په داسې حال کې نیول کیږي چې ټاکل سوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړي. پاکستان تیره اونۍ وویل چې عمران خان را روانه دوشنبه امریکا ته په رسمي سفر ځي او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به هم وګوري. سپینې ماڼۍ اته ورځې مخکې ویلي وو چې ډونالډ ټرمپ او عمران خان به په جنوبي اسیا کې د سوله ییزو شرایطو پر رامنځته کولو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایدارې همکارۍ، د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او نورو موضوعاتو بحث وکړي. په پاکستان کې د لشکرې طیبه ډلې فعالیت له 2002 میلادي کال راهیسې منع اعلان شوی دی. د حفیظ سعید د نیول کېدو په اړه د هندوستان د حکومت یو چارواکي ویلي چې د لشکر طیبه د مشر حفیظ سعید نیول کېدل کافي نه دي، بلکې دای باید محاکمه کړای شي.
دوستانو، زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور دیرش ملي تیر ماښام لا بکومري ولسوالۍ څخه مرکز قلاینه او تلیدول شوي دي. د دوشنبې ناوخته کومندوز واکونه د څلور سرخیل وتکو په مرسته دغه ولسوالۍ ته تللي وو چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي، خو رپورټونه وایي چې په جګړه کې لږ تر لږه 15 سرتیر وژل شوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولای په خپلو حملو سره دغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. جمهور ریاست پرون په غزنی کې د 203 تندر قلی اردو د درېم لیوا د کمانډان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وشل کېدو پاک سره عمل کې دا خبره کړې. د افغانستان جمهور ریاست د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د رئیس او ته کمشنرانو د بدلون خبر ورکړي. ویل شوی چې د دې کمیسون د پخواني رئیس سیما سمر پرځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی. د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوی سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسي تور ورباندې لګیدل دی. او د ترکیه د امریکا د افریقا چې د هیواد د امریکا په مشهي د اف 15 ډیر شل وته کوله پروګرام استلې غیر عادلانه بللې. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله کتلی شئ. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې له دې نه چې سید سمیع عباس راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، په مخکې د ژوند رنګونو ته
دا ژوند رنگونه
جوړ خې څنګه ته به تخره
الحمدلله.
نوم دې څه ده او څه کار کړه؟
نوم می حکیم سلیم احمد صالح ده. یونانی دوایانو دکاندارخانه
ده. څومره وخت کیږي چې دکانداری کې؟
تقریبا زما خپل د دکان درې کال کیږي او شاګرد یو داغه می دغه لس زو لس کال کیږي.
تورې تقریبا څومره سودا به کیږي؟
بس د ورځې ورځې فرق نو الحمدلله. وس دغه 2000 روپو پورې مونږ دکانداری کوو.
تا ویل چې د شاګرد ترڅنګ می سبق مېل سیم سیم په پورې سبق
ما هو الحمدلله څوارلسم سیم په کورې سبق کړی د عمر خان د عادل حسین په دولسم ټولګي نه په 1902 کال کې فارغ شوم. بیا په 1904 کې د انسټیټیوټ دوه کلن انسټیټیوټ د تجارت مې د دوه کلن غو یو.
او واده به دې کړی څومره ماشومان لري؟ ټول د کورنۍ غړي دي څو دي؟
الحمدلله واده خو مې کړی دی. اوس تقریبا 15 اولادونه لرم او موږ سره بس اوه کسان بیا برابر دي.
اکثره خلک دا شکایت کوي چې د بازارونه خراب دي، د کور کری، د ورځنی خرچه نشي برابرول. ستا څه حالات دي؟
بس الحمدلله زما خو بس خدای گزاره کیږي ان شاء الله. دغه روپم زما الحمدلله خو گزاره نه کیږي.
څه قسم مریضان تاسو ته راځي؟
ډیر مریضان راځي. زیات مریضان چې دي دا د معدې تکلیف ولري، دغه د بار مونږ دوا نه جوړو، د مانی ګوتنه د جون درد راځي، دا اوس مریضان مونږ ته ډیر راځي.
د سی بم کله شي وی چې تا د وی چاته ور کړی او اثر پینې کړي، هغه بیرته د وی در سره وړي لانجې در سره کړی شي کړي؟
الحمدلله تقریبا زما د درې کال د خپل دکان کې د خپل دوا خاني خپل کار کوم. تقریبا د شاګردۍ په وخت کې دغه کار ما سره ان شاء الله نه ده شوی. اوسه پوری
ځنی حکیمان دي، طبیبان دي، هغه اسناد نه لري، خپل سر باندې شروع کړي یا تعلیم هم نه لري، نوم نشي لیکلی، خو دکان خلاص کړي. ستا څه حالات دي؟
زما الحمدلله خپله مې په سرحد طبي کالج کې ایډمیشن یا داخله کړې وه. دا داغین هم سند لرمه او بل انلاین د الټرنیټیو په نام باندې وینستود د وکلن چې هغه نه د مفرد عذاب په نامه باندې دی وڅانګه ده چې دې نه زه هغه سند لرمه ان شاء الله او دلته په وزارت کې دې کوم لایحه کوم هغه د سبتېدو د ريجستریشن کوم دغه نشته چې هغه موږ سبتو او د افغانستان حکومت دې ته اوسه پورې کوم کار نه دی کړی چې
تا ویل چې سوارلسم پوری می سبق ویل دے ہم دے خپل تبابت کی و مخ کی زی کنا بل لار بزان تے اختیار ہے
انشاءاللہ دے کہ میں کوشش دے چ دے کہ مخ کی لار شم دے کہ ضروری تعلیم و کما
دیر من جون دے اسی